سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس موخه ک د ازادۍ رادیو نوري اوس تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو خبرونې صدر ورساته د سهار لښبګو د مخام درشبګو په لندو سپونو نه 3:15 متره د مخام لښبګو د سهار درشبګو په منځنۍ صفه 2:15 نه ووري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر وایي د دوهې په غونډه کې د طالبانو له ګډون متعجبه کړن دی، ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلی میلر پرون سه شنبې خبره لاندې وویل امریکا هم پر څو اهدافو کار کوي او تر ټولو لومړی هغه یې داسې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په داسې ځاله بدل نه شي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د همدې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې د ټولو افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپال غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بې وزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو روغتیایي خدمتونو کار ته لازم لاسرسی پرته ژوند مخې ته وړي. ملګري ملتونو پخوا هم ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. له بل پلوه بیا ملګري ملتونه وایي چې په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالات د کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 2 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو د خبره نن چهارشنبې د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته د اړتیاو د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړې ده. وړاندې راغلي چې د اړتیاو د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. په راپور کې راغلي چې د هرات زلزلې د 212 میلیونه ډالرو په اندازې فزیکي ویجاړې او د نږدې 9 میلیونه ډالرو په ارزښت زیانونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 3 اکتوبر په 10:15 نېټه په هرات کې زلزلو له 1500 ډېر کسان ووژل او له 2600 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان په خانه ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې لڅ باندې 2.5 کلونه وروسته په ظاهرا نومړنی بهرني سفر کې د سعودي عربستان مکه ښار ته تللی دی. په ژوند خبري ژانس د خغلی غنی د ورور له قوله نن چهارشنبه راپور ورکوي چې هغه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې خغلی غنی پکې له احرام سره د عمرې د ادا کولو په حال کې معلومیږي او شاوخوا د سعودي امنیتي چارواکي هم ښکاري. خپله محمد اشرف غنی او د متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. محمد اشرف غنی د 2008 کال د اګست په 15 نېټه هغه مهال له کابله و چې طالبانو د ګڼ شمېر ولایتونو له نیولو وروسته د کابل پر دروازو ننوتل. وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عربي اماراتو ته تللی دی. او روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د نامطلوب ورګنونو په ټاله کې شامل کړه. د روسیې د اطلاعي وزارت د حکم له مخې هر هغه څوک چې له ازادي راډیو سره کار کوي د راډیو ته ملوي یا ورسره مرکې کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې د دغه راډیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. تر دې وړاندې روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کوپس ویلي پر ازادي راډیو دا محدودیت په دې باندې دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان وړاندې او کوخ بولي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوال رسنیو د ادارې لخوا تمویل کیږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې خبرونه کې واوري چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د پرافغانو نجونو د طالبان له خوا بندیسته په اشاره ویلي دي چې باید په نړۍ کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه وپیژندل شي. دا چې په افغانستان کې د طالبان له خوا پر افغانو نجونو د بندیزونه څومره جنسیتي اپارتاید ته ورته دي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې څومره ماشومان کولی شي په خپلو مورنیو ژبو زده کړې وکړي او هغوی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ورځو د هغو کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان راستن شوي دي ستونزې درسره شریکوو.
بارانونه هم دي او زمنده او جم نشته ده او بیخي دي مریضتیا سره دي او پتنګ راغلي یو چې نه لرو نه دي جیل لرو نه درمن د دوا دپارمنګ هغه نه لرو.
همدارنګا په دې اړه به هم درته راپور لرو چې د برېټانی د کابینې یو وزیر په دې اعتراف کړی دی چې برېټانوي ځواکونه په افغانستان کې جنگي جرایم ترسره کړي دي. دا چې دا جنگي جرایم چیرته او کله ترسره شوي دي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د وقاب پای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت کورونه یو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د جنو خزو پر ضد د طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جنایت پیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلای مې کې خبرداري ورکړل چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونه سیاست او کړنې د جنو خزو پر ضد د تبعیض ظلم او تسلط شکر غوړ کړی چې د جنسیتي اپارتاید سره برابر دی. تفصیل مې زهر ملاور
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارتاید دی د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډ اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه اړینه کړي، ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان چونو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نجونو خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنو د تبعیض ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتل، خو له دې وړاندې په افغان چونو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسۍ او عمل چې خزي د سختې نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارتاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارتاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو خوځو لپاره یو حقیقي ګواښ او ژوندی حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې اوس مهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د حمله کل شوې چې دا پیژندنه لا لټیر وخت راځي د ځند ښکار ده. ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او خځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زنان زیر فشار است،
خځې تر فشار لاندې دي، کونسي او پارک ته نشي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کور هم بهر وځي په بیلابیلو نومونو نیول کیږي یا هم زورول کیږي چې ته حجاب نه لري. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراد کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل
د کابل یوې بلې اوسیدونکي هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لنجونه خود سره ښکارا جنسیتي تبعیض روان دي او نور باید د حالت پای ومومي.
لدې زیات دی ناورین نه رامنځته کوي، لدې زیات دی د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، لدې زیات دی د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او لدې خپل سر او کړنو دی لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي.
و موریده چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. لبل پلاوه بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوحې په غونډه کې د طالبانو له ګډون د هریان د حیرانتیا خبره نه ده او طالبان نوري موخې تعقیبوي. د چ نوري موخې څه دي په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه په غونډه کې د طالبانو نه غړون ته اشاره سره وی طالبان وزنی افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکو کې ونده لري. دغه وزارت ویان میتو میلر د سیشن به پورس په خبري غونډه کې خبر اعلان ته ویل طالبانو د دوه په غونډه کې ځکه غړون ونه کړ چې د په وینا دوی بلا بلا مخه تعقیبوي، خو هغه په ډاګه نه کړ چې طالبان کومې مخه تعقیبوي. نو موري د دوه په ناسته کې د طالبانو د استادې د برخې نه اخیستلو او د افغانستان د مدني ټولنې له استادو سره د روسي او ایران د استادې د پڅنډه کېدو په اړه دیوی پښتنې په جواب کې وویل طالبان وزنی افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکو کې ونده لري. نو موري دغه دواړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره بلکې د افغانستان له مدني ټولنې سره هم اړیکې باید ولري. د روسي او ایران ځنګړو استادو د دوه په غونډه کې د افغان ښځو د حقوقو او د مدني ټولنې له پنځو استادو سره لیدو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته د میتو میلر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د دوی حکومت اوس مهال د افغانستان استازیتوب کوي او امریکا په تیرو شلو کلونو کې د خپل مداخله خوانڅه کړی. میتو میلر دا هم ویلي امریکا بشري حقوقو ته د طالبانو پر درناوي او افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز د بدلیدو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه ویل
د یو څو مسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې یو، لومړی دا چې افغانستان د ترهګرو په ګرم مرکز بدل نشي تر څو په نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. دوهم د ټولګډونه او هر اړخیز حکومت رامنځته کول دي چې ټول اړخونه پکې شتون ولري، او دریم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د نه درناوي په اړه اندېښنې.
د غراز د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرندیکر هم د دوه د غونډې د پېټه رسیدو په تړاو په خپل ایکس پانه کې لیکلی چې د افغانستان له خلکو او مدني ټولنې سره د امریکا متحده ایالاتو ژمنې پیاوړې دي، او هغه هم د خپل هیواد راتلونکي په اړه د افغانانو د لازیاتو نظرونو اورېدو ته سترګې په لاره ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان په دې باور دي چې د دوه په غونډه کې د طالبانو نه ګډون بل نړۍ او امریکا سره د دوی پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکری بارکزی ازادي رادیو ته ویل په هغه غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو د استادو په ګډون جوړه شوې وه د طالبانو نه ګډون به د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو سره د دوی اړیکې خرابې کړي.
او په دې کې د شک ځای نشته چې طالبان خپل ځان ته برنامه او پروګرامونه لري چې متاسفانه په ځینې حالاتو کې هغه په افغانستان خلکو ته موثره واقع نشي، مګر د طالبان منافعو ته به ډیره ګټه وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
که اوس د پاره طالبان د دغه رقابتونو نه په خپله ګټه استفاده کوي، خو صحیح دی چې دوی تر یو مودې پورې به دغه رقابتونه نه استفاده وکړي، لیکن په آخر کې بایلونکي به دوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او نړیوالې ټولنې تل د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی چې طالبان یې تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د پرځای کولو ادعا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کډوال نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. ورزو په دې راپور کې د کډوالو ستونزو ته هم تم کیږو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بې ساري بشري ناورین تجربه کوي، او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستان د افغان کډوالو وترو ته په اشاره سره لیکلی دی په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوی دی، چې له 1500 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستان د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یاد سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمیر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسیږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زمنده او جم نشته ده او بېخي دې مرستیا سره دي او پتنګ راغلي یو شي نه لرو نه دي جې لرو نه درمل د دوا دپاره موږ هغه نه لرو چې موږ ماشوم ته دوا واخلو کاروبار نشته.
په پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي.
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو برېښنا سندلۍ یا سون توکو تېرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د ځینو پاکستاني رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاري دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وای په افغانستان کې په 13 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له 1600 کسان ډیر مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان دي. ورزو د دې پیښو لاملونه په دې راپور کې اورو.
په 13 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوي مرګ ژوبله. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په 13 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3015 ترافیکي پیښې شوي دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د طلوع نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي په یاد شمیر ترافیکي پیښو کې 1600 کسان مړه شوي او تر 4000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 918 نارینه، 192 ښځې او 440 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم مهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لویو لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټکو یې 4 میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 4 غړي مړه شوي ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
4 پکې زمونږ کورنۍ او 4 کې چې دی کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور باغې خانه غاړه شپه او تیار کټه کړې او رات له کوټه کړې جلال باد راولا یو د سنیو بجې د شپې وی چې دې باندې په دې سروبي کې غاړه وخیاو.
نوموړی وایي د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چې د ده د کورنۍ غړي مړه شول اوس د خپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسېدونکی چې نه غواړي راپور کې نوم یاد شي او څه موده وړاندې ترافیکي پیښه کړې ازادي راډیو ته وویل
د بې احتیاطۍ له امله مې ترافیکي پیښه وکړه. شکر څوک پکې مړه نه شول خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. د همدې ترافیکي پیښې له امله ما $3000 زیان واوښت.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کیږي چې له جګړې وروسته په کې ترافیکي پیښو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوړي. د روان 1402 لمریز کال د مرغومي میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي یوازې په دغه ولایت کې د 10 میاشتو په موده کې 100 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې د 98 کسانو د مړ کېدو او 155 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی.
اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور واورو چې د برېټانیا د کابینې یو غړي د دغه هېواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف کړی دی. د برېټانیا د پخواني پوځ په چارو کې د دولت وزیر د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د برېټانیا د جنګي جرمونو د تورونو په اړه په یوې خپلواکې محکمه کې دغه اعتراف کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو له لوري د جنګي جرمونو د دعوه په اړه د چړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به پورس په یو خپلواک محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوی دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیې ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته یې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی و. خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نمونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنګي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید اس کې تمام بهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلی کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی. په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیری چې په دې وژنو کې مجرم دي خایسنو یو قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښي وي دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپوه داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د برېټانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزښت انسانانو
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. د په افغانستان کې د دوی جنایتونو د توجیه کولو هڅه ده چې عملی بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو له لوري د وژل شوی افغان کورنیو لغړو د دوه قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیې پوځیانو لخوا د یو شمیر وژل شوی افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي و چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2013 او 2014 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بیلابیلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیری یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکی افغانانو په وژلو تورن شوی و.
آزادي رادیو نن د جنوري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ سره برابر ده. یو شمېر افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کډوالې تر شوي اندېښنه څرګندوي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي چې د مورنۍ ژبې ژوندي ساتلو لپاره دوی خپلې هڅې له ماشومانو سره کوي، خو یو شمېر فرهنګیان بیا په دې باور دي شکر نه باید خپل ماشومان ترمنځ د مورنۍ ژبې ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 30% وګړي په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنۍ ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بیلابیل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیلابیلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او الماني ژبه اوس دومره سوې ده چې زه خپله فکر کوم لکه د دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله نه کله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه اوس پکې ده د خپل ماشومانو د مورنۍ ژبه د ساتنې لپاره خپل تجربه داسې بیانوي.
مهاجرت ته کوپنج ایلولرنینګ بالالر میزبان مملکت ته تل اورګنیشګه
د کډوالو کورنیو د ډیرو ماشومانو لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبه ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو، او موږ په دوامدار توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو ترڅو لږ تر لږه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکوال سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلا وطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم، او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد میگیرند.
خود پښتو ژبه او ادبیاتو کارپوه او فرهنګي فعال غفول لیوال وی اړتیا ده چې افغان کډوالې کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژبې او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالي لګښت ته اړتیا لري.
دغه فعالیتونه په داوطلبانه او خپل خوښه باندې نشي ترسره کېدای. غوره دا ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنۍ ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمې چې د طالبانو حکومت یې یوه له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړې، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شش
کود که اف می شدنی سه سال شد از دست مرم. شپگم تولگی که و اوام تولگی تطلا. اوز دری کالا کیگی لزدکرو محروم شوی. زیو موریم چه غوارم مشومان می پرزان بسیاوی تحصیل کرده وی. چو پراتلون که که وش کولای خپلی ستونزی پا خپلا حل کری. دریوال طولنا و حقا هوادون چه زمو غاگوری حد سدی وکری چو کونزی او پهنتونو نخلاص شی. او طول پا خپلا جبا زکری وکری.
د مورنی ژبه نړیوال ورځ د 1999 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شوه. د مورنی ژبه د نړیوال ورځ د لمانځلو مفکوره د بنګلاديش نه وخت و. د 2008 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په خپل پریکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کیدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د څو ژبو زده کړه، د زده کړې ستون او د نسلونو ترمنځ زده کړې نومولې ده.
دوی به نیمه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانز میټو میلر وایي د دوهې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون متعجبه کړی نه دی، ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلی میلر پرون خبرې لاند ته خبره کړې ویلي چې امریکا هم پر څو هدفونو کار کوي، تر ټولو مهمې هغه دا ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ساله بدل نه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي سږ کال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا ملګرو ملتونو د بشرپاله غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې. هغه دا خبره نن په بخښنې سره پرون پر خپل ایکس پاڼه کړې ده او لیکلي ده چې ډېر افغانان بې وزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې هم ویلي چې په افغانستان کې 9 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. له دې سره جوخت بیا ملګرو ملتونو ویلي چې په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالاتو د کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 402 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو د خبرې نن چهارشنبې د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرکوني زلزلې وروسته د اړتیا د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړي دي. وړاندې راغلي چې د اړتیا د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیا بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. ملګري ملتونو وایي چې د 3 اکتوبر میاشتې په 14مه او 15مه کې په هرات کې زلزلو له 1.5 زره ډیر کسان ووژل او له 2 زره شپږ نورې ټپیان کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې له څه باندې 2.5 کلونو وروسته په ظاهرا لومړني بهرني سفر کې سعودي عربستان مکې ښار ته تللی. په ژواک خبري اژانس د ښاغلي غنی د ورور له قوله نن راپور کړی دی چې هغه د عمرې د تکولو لپاره عربستان ته تللی. په شمېر ویډیوګانو کې هم ښکاري چې ښاغلی غنی معلومیږي په کې او چې هغه د سعودي عربستان امنیتي ساتونکي هم ورسره دی. په خپل اشرف غنی او د سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. روسیې د آزاد اروپا ازادي راډیو د نامطلوبو ارګانونو په ډله کې شامل کړې ده. د روسیې د عدلي وزارت د دغه حکم له مخې هر هغه څوک چې له ازادي راډیو سره کار کوي دغه راډیو ته میلوي او یا ورسره مرکه کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدلی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې دغه راپور په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. د وړاندې روسي د آزاد اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ په لیست کې هم شامل کړی و.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسی د لوبل میدان سپورتي خبرونه اوري. په دې ونیزي خبرونه کې پر جنو لندو خبرونو ورا خو نور خبرونه د افغانستان او سریلانکا ورسته او سیالي او ته ځنګړې شوې ده. په خبرونه کې به پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی په دې خبرې کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته یو اړخیزې سیالۍ وبایللې. په دې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. ښاغلی احمدزی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید له لوبډلې کینول شي کله ډېره پاملرنه ورته وشي. را سره پاتې شئ. د خبرونې پایل له لندو خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالۍ وروسته د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هم سریلنکا ته وبایللې. په لومړۍ لوبه کې یې د 240 او په دویمې لوبه کې یې د 155 منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اول سیالۍ کې عظمت الله مرزي لومړنۍ سلیزه ووهله او محمد نبی بیا له 9 کلونو وروسته وتوانه چې په ورځنیو سیالیو کې دویمه سلیزه ووهي. د سریلنکا لپاره بیا پیلیز توپ وهونکي نساکا لومړنی سریلنکای لوبغاړی شو چې په ورځنیو سیالیو کې غبرګه سلیزه ووهي. بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شل اوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان، مجیب الرحمن او سلیم ساپه د ټپونو لامل نه دی غوره شوی. د دوشنبه په ورځ کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم زدرانی په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوې لوبډله کې نور لوبغاړي رحمان الله ګربز، حضرت الله زازای، اسحاق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدرا، نظمت الله عمرزی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومند او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپل لوبډل اعلان کړی دی. د یاد هیواد په لوبډله کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر، چیرتا سلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، ډنجایا ډیسلوا، کوشال پریرا، انجیلا مټیوس، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټیکشانا، اکیلا دننجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان ټوشارا شامل شوی دی. د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوس د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بینونی ښار کې ترسره شوه چې استرالیا وګټله. استرالیا چې پچه ګټلې وه توپهنه کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. هندي لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 خورونو کې 144 منډې وکړې. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د څلورم ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولی وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14 مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال له ډګرونو. د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپلې اتلولې دفاع وکړه. یا د سیالۍ د فبروري په 10 نیټه د کابل پر وخت شپې 8:30 بجې پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته درې د یو په مقابل کې ماتې ورکړه. د ولید چې د یاد آسیا جام د تیر کال اتلولي هم قطر ګټلې وه. او ورسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوړه لیگ دریم پړاو سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنې مسولین وایي د چهارشنبه په ورځ نه د والیبال غوړه لیگ د دریم پړاو سیالي پیل کړي دي. په یاد سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو اته غوړه لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي کوي. په الف ګروپ کې اومل بلات، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالایسار، بوست، نګینی، هریوا، هندوکش لوبډلو سره سیالي کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنۍ دو پړاوونو کې د شپږو لوبډلو تربنس تر سره شوې ده. د والد چې په دې لیگ کې لومړی لوبه به د امل بلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې ده، د خبرونې ډیره برخه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د ورستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیده. نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب، هر کله درته کوو، ستاسو لاند تر ټیسټ لوبي ورسته په لمړنۍ دو ورځنیو سیالیو کې ولې افغان لوبډلې سخت ماتې وخوړې؟
بالکل، په ټیسټ کې د موږ ټیم سره مکمل ایکسپوز معلومات وسو چې موږ بیټسمنان چیرته بیټینګ کوي، کومې کوي نکتې دي، کومې ځای په نکتې دي، هغه ځکه دوی بالینګ هم ډیر ورته وکړه او ډیر زبردست پلان کړم د سلو ون ډی میچونه معلومیږي او د موږ بالینګ کې څه سترینډ ده، څوک څه شي کوي او حکم جی کے بالنگ کی منگا سدا و حل خرو منگا چیت ٹارگیٹ کے دئی سو ہوا ہم پر صحیح تو گا منظم تو گا سری لنکا لوگ ڈالے اور کوچنگ اسٹاف کو منظم ڈاول باندھ پلان
کرا. څلوېخ منډو د دوه لوبغاړو سوځېدل او بیا په یو سل 350 منډو د ټولو لوبغاړو سوځېدل، ستالاند په سمانا دی
په یو ټیم کې د هر بیټسمن رول او د بولر رول معلوم وي کچھ تدا رول نہیں معلوم بیا پٹی مائنڈ زیاد پریشر راضی ہر بیٹسمین خپل دندا صحیح په مخ باندې مخ کې نسی اڑائی خپل وظیفہ مخ کې نسی اڑائی نو رول ډیر زیاد مهم ده عمدہ وجہ دا سی کچھ تا رول ډیر مهم نه وی بیا با بیک ٹو بیک وکٹ یو وکٹ پل بل وکٹ سره ډیر په کم منډو سوځیږي او ټول به کوشش کوي سی یو قسم پلان سره مخ کې لاړ سی پلان باید یو وسیږي خود بیٹسمینانو رول پکې معلومی او هر څه خپل رول ولوبوي نو فکارېده د سې سې بیٹسمینان سې دی د خپل رول مطابق لو بنکې نو په دې وجه باندې سدا د منګه بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډېر کم منډو باندې وسوځېدو او باید داسې نه وسیوي
فکر کې د چتر نړیوال جام روسه بعد افغانستان ملي لوبډلې په ورځنۍ سیالیو کې د وی متفاوت لوبډلې په توګه را څرګند شي او خې سیالي به وکړي ښکاری چې هغه سوچونه غلط دي
نه دا فکر خو بالکل غلط دی چې موږ په ورلد کپ کې د سینو شو کولای چې موږ تو وایو چې هغه نه خ د ریښتیاي سی په پلاني وخت کې ما خلو وکوله کرکټ سدا هر ورځ نه وی ورځ وی خلک سدي پلان کوي او منګ تا دومره د کوي ټیم په سترګ نه قتل کېدل منګ څه چمره میچونه وګټل وس خلک منګه دی صحیح حریف نظر منګ تا ګوري او منګ بډیر صحیح پلان کوي موږ سره بډیر صحیح سیریز میچ کوي نو کچې ته منګه بیٹسمنان صحیح پلان کیږي او تو پاچونه پاغه ځای کې ډیر زیات وخت ورته کیږي او څه ډاټ بال نه زی بیا نو منګه دوی په اسانی کوي چې منګ وکټ تر لاسه کړي نو منګه ټیم به نور هم پلان کیږي نور بم ایکسپوز کیږي منګ ته پکار دي چې منګه په یو یونیک سټریټیجی باندې کار وکړو مخکې خلک لمنګ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې د منګه ټیم راي ساري منګ ته څه کول پکار دي په دې سوچ کول پکار دي او کار کول پکار دي
په لومړي لوبه کې سریلانکا ډیر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سریزي وهلې یو شی ببري خېدل چې افغانستان هدف پوره کول شي خو هغه سی ونه شول د لومړی لوبي او دویم لوبي د دومره لوی تغییر لامل څه وو
نبی او عظمت خو سیدا ماشاالله ډیر ښه ډیر د اول میچ کې ښه بیټینګ وکړ خو سکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول سیدا د موږ سر کې 15 وکټه زر تللی وی لغه نه روسته به دې چیس کول سی وو د یو ټی 20 په شکل کې د سی هغه کله کله په کرکټ کې کیږي هر وخت امکان نه لري خو لوبه ښه وکړه او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم د سنس کې دی سی چا چې په تیر میچ کې سنچی کړی هغه د بل میچ کې هم سلیزه وهی دا امکان نه لري خبره ده ځکه دواړه ال راونډران هم دی وظیفه هم ورلغاړي ده او دومره غټ کانسنټریشن کول یا فوکس کول سی هر میچ کې دومره کنسیسټنت او سیږي سی دی هر میچ کې دومره غټ پرفارمنس کوي دا امکان نه وتلې خبره ده خو که کوشش وسی دا ټول سدا دی فوکس او دی کنسنټریشن خبره ده چې څومره بهترین کنسنټریټ کولای شي یو میچ څومره کنسنټریټ کولای شي بیا غن وروسته بل میچ څنګه کنسنټریټ کولای شي دا ډیره مهمه ده د لوبغاړي لپاره که لوبغاړي چې ته بده تکیه کوي چې ما تیر میچ کې سلیزه وهلې و نو دا بس ته نو دا د دې دغه کوم د بس یا موږ سټیسفیکشن لیول څه ورته وایو دا په کرکټ کې صدا ښه خبره نه ده باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي سیخه وزلیږي او کنسیسټنت اوسيږي که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړی غم ویر کی او که ښه پرفارمنس کړی غم ویر کی نو دا غوډه کنسنټریشن دی فوکس کوم سکلز او مهارتونه سي دي دا هم د موږ لوبغاړو کې د نه کنسیسټنت کېدو غټه وجه کېدای شي
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په وشتنځایونو ډېر بې وسه نه ښکاري
بالکل لکه څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سیدا د موږ فوکس په ډېر دی چې موږ په ګولډ لینت کې بال وکړو او د ډاټ بالونو کوشش وکړو خو دا پیچونه موږ ته هلته دومره سپورټ نه راکوي چې موږ ډېر ښه بال هم سیدا هغه د بیمنډو بچ سي یا د میسي سریلانکا کوم یو ګورو بیا ډېر موږ ته نوی بال سے ڈیر مخ کی او سوئنگ کی او بال تا ڈیر زیاد ٹائم اور کئی سے سوئنگ سی ہوا کی او ڈیر مخ کی بالنگ کی ڈیر زیاد کوشش نہ کی سے ڈیر زیاد پر گولڈ لین کی بالنگ کی نو دا یو یونیک وڑی وڑی یونیک سٹریٹیجی یعنی سی یو ٹیم کی او بل منگا بیٹسمنان سی ڈیر کا ٹارگٹ کڑی دی چا تا چیر تا بالنگ کی کڅوک پاوټ سوینګ باندې او ټیګی نو مغل ته ټارګټ یو مل ته پل پلیسینګ او سریلانکا بولینګ سره ډیر اٹیکینګ کاری په موږ باندې زیات اٹیک کوي موږ سره ډیفنسیو نزی او د موږ بولینګ سره لګ ډیفنسیو کاری نو فرق په دغه ځکه کاری او بل پیچونه سیدی د پیچونو هغه صحیح نه دی ریټ سی وی سره کم بولینګ باید پیوسی د پیچ ریټ کول سری ډیر زیات مهم دی د بالرانو لپاره هم د بسمنانو لپاره
لوبډله کې د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او رحمت ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت دی
قیس هم په یو غټ استعداد د رحمت د کړوالم یو استعداد ده خو دلته بیا فرق دی هغه دی د پریشر دی هندل کول راضی لګ دی کانفیډنٹ راضی دواړه پدې کې دی سي دوی په ټیم کې څنګه کول شي ځای جوړ کی دا یو پریشر د بدوی باندې شاته دوی دی په بنچ باندې دی غټ دو ستاران په دوی پسی ناشتي دی وو ځای به څنګه نیسی هغه رقم پرفورمنس په دوی څنګه کوي دا یو پریشر د بدوی باندې خو دوی دی ټول خبرونه تیر سي او حکم خپل بولینګ خپل کمی نکتی سي دی په غو باندې دی فوکس وکي او څه سي دی ټیم پلان دا او څه سي بیٹسمین کمزوری نکتی دی ال تر ډیر کوشش وکي هیڅوک هم د چا په شکل باندې کېدای نه سي هیڅوک دیم د چا دی په خو کوشش دی خاص کر په سپورتس کې نه کیسه به خرابېږي په کار ده سي دواړه دی په خپل دوی څومره کوم شي باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکي نو په کایس عمر احمد باندې دا هم پرېشر ده چې دوی څنګه د دوی تشړه کولای شي او میچ کول هم دی نو د تشړه کولو له پرېشر نه دی واوړي او په خپل لوبه په خپل بولینګ دي زیات فوکس وکړه
د لوبډل مشر شهیدی پرفورمنس او لوبډل مشري خلک نقدوي وای په لوبډل نور بوت شوې ده
کله سي دي پتا باندې د کپتان ټاپا و لګيږي بیا تو قوت دي زیات سي وای ک بیټسمین نو کپتان خوستا او کپتان باید د کپتانی اننګز وکي او کپتان باید لیډینګ فرام د فرنٹ وکي کپتان باید ډیسیژنز وکي نو کپتان باندې په عموما باندې د خپل بیټینګ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وی لوبډل له جوړول وی لوبډل انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوبډل چلول دا ټول فشارونه هم وی او بیا خپل پرفارمنس کول وی نو په دغه ځای کې سکل اشمت کپتانی کې نو کپتان دی او سیګي او کله سی بیټینګ کې به دی بیټسمن په صفت باندې په ځان باندې تمرکز وکي نو حالات به خسي نو کدا ټول پرېشری دا به دی زیات ذهني قوت یا منټل ټفنس واړی سی او څوک دی هم ډیره بهترینه کپتانی وکي او پرفارمنس دی وکي نو کله اشمت بیټینګ کې نو په ځان باندې دی بیټسمن تمرکز دی وکي او کله سی ګراوند کې بولینګ چلای نو به دی کپتان تمرکز دې زیات کی نو دغه دواړه شینه د سرابیل کی نو دغه دواړه شینه د سیفکاری سي اشمت پرفورمنس ته نه پریدي او بل هغه شیان سي دای پویږي سي کزه په بریکر باندې زیات لو بنسم سي کولای څنګه بدازه جوړوم او پريشر کې به څنګه لو وکوم دای بای دا ټول شین ابزورب کی وو ګوري او ډیر زیات پريشر واخلي او د توانول لري سي د پخپل باندې هندل کی کنه د پرفورمنس په ورس په ورس باندې نور هم ډیر زیات خراب وس
په نړیوال جام کې جاناتن ټراوت د لوبې د ټلو ډیر کریډیټ واخیست او چې کله بیا یي قرارداد کاوه نو د پخوخه قرارداد هم ورسره وشو د دې مات ټول عملونه او مسولیت نو موړی ته ورګرځي
جاناتن ټراوت خو ماته د بوسیو نوې د کوچینګ به نوې پړاو شروع کیږي چې موږ اوس څنګه کولای شو چې لوبي وګټو کومې ستراتیژي او حکومت عملی خپل کو او په ټیم کې څه شي تغیرات او ضرورت د حکومت برخه باندې زیات کاروسی او هر یو بیټسمن ټارګټ سی کومې کوي ځای په نقطې دی په دې باندې څنګه کار کولای شي دي ته څنګه هوم ورک ور کولای شي او پر روان وخت کې د لوبډل څومره نور بهترینه کولای شي چې له بهترینو لوبډلو نه میچونه وګټي د جنټرن ټرانس لپاره یو چیلنج ده یو بل پړاو یې شروع کیږي نو په دې کې بده ډیر زیات مهنت پکار ده او که د پواس وینو دا مهنت ورلغاړي ده دا به دا کوي تر څو پورې د لوګډلې په د هر یو هم د ټیم په ستراتیژي کارو کې هم د انډیویډوال لوګاړي په کمی نقطو ځای په نقطو باندې او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای شي چې زیات رنزونه وکړي او د زیات رنزونه چیس کړي او څنګه کولای شي چې په ټیم کې د خو فاس بولینګ برخه تشډکه کړي او خو فاس بولینګ برخه را پیدا او وروزی او ټیم ته نه نباسي. نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړي دي چې دای به څومره تر سره کې نو که تر سره نسو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د لپاره ډېر زیات مشکل سي.
آیا د عظمت الله مرزي په تړه ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاسټ بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ؟
عظمت مرزي باره کې خو ما ان دای ما سره په انډر 19 کې وو چې دای ما ډېر زیات هاي ریټ کړی دی او ته تاسو په کوم ځای کې په کار وغه ځای کې اوس موقع ورکول کیږي او دای اوس لږ هغه اعتماد او کانفیډنٹ ټیم په ځان باندې پیدا شوی ده. هغه پریشر هم اوس سده د انټرنیشنل میچونو په کم شوی ده او عظمت سده مونږ ویلی سو چې مونږ د ټیم د فاسټ بالینګ یا د آل راونډری برخه سده د فاسټ بالینګ د آل راونډر په صفت باندې هغه تشه کومه هغه مکمله ډکه کړې ده ځکه دی ورسره ډېر ښه فیلډر هم ده بیټسمین هم ده ورسره ډېر زبردست بالینګ کوي. نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته لوسه پورې نه ده راغلی.
د لوبډلې یولس کشیز ترکیب کی دی نظر څه دی؟ ګربز په ټاپ آرډر کې نه ځلیږي، ځای بدلول مناسب دی؟
د ګربز په اړه بزدا وایم چې نه دومره غټ تغیرات ورته ضروری نه دي. ګربز ته په کار دی چې هر وخت یو قسم بیټنګ نه سي کېدی، دته د دې حکمت عملی ته به تغیر ورکول کیږي. د په منټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول پکار دي. مختلف پیچونه مختلف استراتیجیانې غواړي، مختلف پیچونه باندې په مختلف طریقه باندې سلیز وهل کیږي. کته ته په هر پیچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیز وهې، نو بیا په پنځو میچو یا لسو میچو کې و سلیز وهې، اته نه میچونو کې به ناکامیږي. په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول پکار دي، ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول پکار دي او ګربز دې ته تیارول پکار دي چې څنګه کولای شي چې دای چې ته بال سوینګ کیږي سره کم سټریټجي سره لاړ شي سیدا وکټي او کچې ته بریک کیږي زر بریک شروع کیږي سپینرز راځي نو فیلډ پلیسینګ چیرته وي. نو دته د دې سینچي کولو حکمت عملی سدا د سلیز وهلو حکمت عملی به د هر ملک په مختلفو طریقو تر سره کوي. نور د تخنیک ګورو او څارې برخې وګورو فزیکس وګورو د یو مکمل اوپنر بیټسمین ده خو صرف حکمت عملی به سدا دای بدلی پاینده کې.
لا هم د آرډر په مسله کې افغان لوبډله ستونزه لري، کله ګلبدین مخکې کړي، کله عظمت، کله اکرام د فینیشر رول تراولي، کله مخکې بوزي. دا ستونزه څنګه حلیدای شي؟
دغه د بیټینګ د آرډر خبره سي ده، موږ باید 15 پک صدې سي ولرو بیټسمینان دغه کې باید ډیر زیات تغیرات رانه سي. هغه تر ډیره وخت پورې په غو پوزیشنو باندې لوبه وکي، تر ډیره وخت پورې به دا مسله وي، بیا به په خپل باندې حل سي او هر صاحب خپل رول پیژني او خپل رول به رین کی. نو اوس کا مونږ چې تا یو څوک ون ډاون راول او خزلیږي او بیا فینیشینګ ته ولو، دا غا فینیشینګ رول د کله تمرین کې څومره وخت پیونی وو، نو مونږ دا شیان نسو کولای. دا تغیرات او دغه کمپیوژن بیټینګ آرډر یستل خپل د لوبغاړو د پاره هم ډیر زیات کمپیوژن وي. نو په کار د سیاولنی 15 خو خامخه مینیمم هغه کم هغه 15 کسه باید په آرډر راوزی، کنه باید شپږ کسا په یو آرډر باندې لدین لاندې ک بیا څه تغیرات کېدل په فینیشینګ کې، نو بیا د امکان ولري چې ودی سي. خو لدین مخ کې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو. بیټینګ ټیم څه معنا؟ بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو او مکمل په خپل آرډر باندې پوسی او میچ وکي او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې که چې تمیز نه ما خپل رول د ته معلوم یو بغا تمرین کوي، له دې سره به د په خپل پوزیشن کې لوب پرمختګ کوي او په مخ وزي. نو کمپیوژن بیټینګ آرډر سره دا د ټیم په توان ده، په ګټه باندې نه ده.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب ته په کوم سترګه ګوري؟ نوی ځدرا نوی ساق رحیمی اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته؟
نه، دا بسنه نه کوي. موږ باید مکمل یو ټیم د دې شاته ولرو، پاره برخه کې مکمل یو ډیولپمنٹ ټیم ولرو چې په کې څو فاسټ بالران وي، بیټسمینان وي او وکټ کیپر وي. او که موږ وګورو موږ ساق رحیمی میډل آرډر بیټسمین دا او لوور آرډر کله لوور آرډر کوي، موږ په انډر 19 کې اوپن کړی وو، ډیر مفید تمام نسو هغه اکثر سیدا فینیشینګ کې لوبه کوي او وکټ کیپر ده. بیا به اوپنر څوک راځي نو بیا په د لوبډلې د انتخاب لپاره اوپنران په کار دي چې هغه هلته لوبه ورسره وکړي. نو دا هم په خپله کې یو کمپیوژن ده. نو په کار ده چې صحیح په دغه وړو وړو برخو باندې د انتخاب برخه کار وکړي او هغه خلک له ټیم سره یوځای شي. که یوځای کیږي نه نو د یو ډیولپمنټ سکواډ په نوم باندې دی دوی ته ډېر زیات سفرونه ورکول شي او یو دومره لوبډله جوړول ډېر زیات ضروري دي په دې کار وکول شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره د لوبو میدان او نیز سپورتي خبرونه هم دومره وتر بیا مول عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
Nare paran te pas purvade var bina jabare khurmata nasibra vade